درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. دا سره رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مورا بولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وایي روان 2025 کال به په افغانستان کې له 1 میلیون کسانو سره د نغدو پیسو مرسته وشي. د ادارې په خپل ایکس پانه کې پرون ولیکل چې په افغانستان کې په سلو کې 9 اتیا کورنۍ غوره ګڼي چې نقدي مرسته ترلاسه کړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې سازمان اف ای او پرون وویل چې د اروپایي ټولنې د ملکی خوندیتوب او بشري مرستو د ادارې په کومک به تر 10,000 ډیرو کورنیو ته پیسې ورکړي او د څارویو د ساتنې او روزنې بستې به وروسپاري. د دې مرستو ژمنې په داسې وخت کې شوې دي چې په یو شمېر مرستندویو بنسټونو اندېښنې څرګندې کړې چې د امریکا د بهرنیو مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د ژمي په ترڅ کې د میلیونونو کسانو بد بشري وضعیت لا پسې خراب شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت بیا ارزونې لپاره د نیوي ورځو په مخه د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د ازبکستان د ځینو رسنیو د راپور له مخې د افغانستان د جمهوري نظام و بلک هاک هلیکاپټر امریکا ته انتقال شوی دی. د کان اوس په نوم آنلاین رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د امریکا دفاع وزارت دا سرحد کې خپل هیواد ته وړي دي. د راپور له مخې د 2021 کال د اگست په 15مه چې کله طالبان کابل ته ننوتل، د افغانستان د جمهوري نظام تر 1500 ډیر غړي په هغو هلیکوپټرو او الوتکو کې چې متحدو ایالاتونو د افغانستان پوسټ ورکړي وي ازبکستان ته ولاړل. کان اوز رسنه اید امریکا در دفاع وزارت پر اساس وای چه د طالبانو د بیا وقت رسیدو په محل 22 الوتکی او 24 هلیکاپټری ازبکستان ته انتقال شوه. طالبانو تر دې مخکې له ازبکستان څخه څو ځلې د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو غوښتنه کړې ده، خو په ازبکستان کې د متحدو ایالاتونو سفیر جاناتان هنک د وژي په میاشت کې ویلي و چې له ازبکستان سره د توافق له مخې به دا الوتکې بیرته افغانستان ته ونه سپارل شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې له چین سره د پاکستان ملګرتیا له لوړو ژورو څخه تیریږي، خو دا ملګرتیا به د افراطي ډلو له لوري د چینایي اتباعو په وژلو ړنګه نه شي. آصف علي زرداري پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره د لیدو په محل دا هم وویل ک په نړۍ کې هر څومره ترهګری وي ستونزې دي، د پاکستان خلک به د چین د ولس ملاتړي وي. په پاکستان کې په 2024 کال د دوو بریدونو په ترڅ کې و چینایان ووژل شول. تر دې حمله وروسته چین په پاکستان کې د خپلو خلکو امنیت ته اندیښنه څرګنده کړه. آصف علي زرداري د سه شنبه په ورځ چین ته په 4 ورځې سفر ولاړ. او واشنگتن له سوریې څخه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پر پلان غور کوي. د امریکا ان بی سی خبری چینل په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په قول پرون راپور ورکړ. د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت دا ارسوي چې خپل ځواکونه د یوې میاشتې، دوو میاشتو یا هم دریو میاشتو په ترڅ کې له سوریې وباسي. په سوریه کې شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان شته چې د امریکا دولت چې د اسلامي دولت ډلې داعش د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي دي. دغه امریکایي پوځیان د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې میشتي چې د کردانو په لاس کې دي. تاسیز مجغله ازادي رادیو اوري. د کډوالو لوی کمشنری او د مهاجرت نړیوال سازمان د افغان کډوالو د استلو پاړه د پاکستان پر پریکړه اندیشنه شي.
د دوی غوښتنه ده چې دوی ته باید وخت ورکول شي او دغه وخت پر دوی خپل کاروبار راغونډ کړي.
د تهران والی وای سشکالی لدی شار درې لکه بهرنی اتباع استلی دی. د طالبانو حکومت د کمال خان بند بیا پرانیست. د اوبو متخصصان د دغه بند چارې لا هم نیمګړی بولی، خو وای
لوی بندونه له یو خوا د سیلابونو محافظت ایجادوي، له بل خوا د وچکالی په مقابل کې مقاومت ډیروي.
بل ځای ته د غزې د اوسیدونکو د انتقال په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونو غبرګونونه وپارول.
د ټرمپ دا څرګندونې به د امریکا نړیوال پرستیج او اعتبار ته شدیده ضربه ورسوي.
د ارزګان دوکانداران وایي د ډالر د ارزښت له لوړېدو سره د جنسونو بیې ختلې دي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. زموږ د وی پانی پته په یاد لري azadiradio.com. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداري او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان د هغې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په زرګونو افغان کډوال چې متحدو ایالاتونو او نورو ځایونو ته د کډه کېدو په تمه دي بیرته افغانستان ته استوي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې له لسیزو راهیسې په اسلام آباد او راولپنډي کې ژوند کوي له چارواکو غواړي چې دوی ته لږ اوږده موده وخت وټاکي چې خپل کارونه او شتمنۍ راغونډې کړي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان له اسلام آباد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه وضاحت غوښتی دی چې هغه کسان څرنګه بیرته افغانستان ته استوي چې نورو هیوادونو ته یې د دوسیو د بهیر د بشپړېدو چارې نه دي تکمیل شوي. د اسوسییټډ پریس آژانس د راپور له مخې په زرګونو افغانان په پاکستان کې دې ته انتظار دي چې د امریکا د مهاجرت ویزې به ترلاسه کوي. د ولسمشر ټرمپ ادارې اعلان کړی دی چې د امریکا د کډوالو داخلي پروګرام به د جنوري له 28 څخه د لښ تر لښه دریو میاشتو لپاره وځنډول شي. دې کار په پاکستان کې مشت هغه افغانان اندېښمن کړي دي چې هیله یې درلوده چې ژر به امریکا ته سفر کوي. یو این ایچ سی آر او آی او ایم په ګډ بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې را په دیخوا په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیولو پیښې زیات شوې دي او هغه افغانان هم نیول شوي دي چې د اوسیدو قانوني اسناد لري. د پاکستان ستر اعظم شهباز شریف اونۍ مخکې د نږدې 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز عاصم منیر هم و. شاغلي شریف وویل که چېرته دغه افغانان نورو هیوادونو ته انتقال نشي نو د دوی د ایستلو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې افغان مدني فعال موسی کلیم هم درد آزادي راډیو ته د اسلام آباد د یو شمېر رسنیو په وینا وویل چې د ای سی سی کار درلودونکي به د 2 میاشتو او د پی او آر کار درلودونکي افغانان به د 5 میاشتو په ترڅ کې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه وایستل شي.
پنځه څلوېښت کاله چې دلته کم چا تیر کړی وي نو هغه داسې په 100 میاشتو کې د هغو هر څه ختمول او خپل وطن ته تلل یا دا ښار پرېښودل بل ښار ته تلل دا به ورته ډېر زیات ستونزمن وي. د دوی غوښتنه دا ده چې دوی ته باید وخت ورکول سي او دغه وخت پر دوی خپل کاروبار راغوند کی هغه نه بعد بیا دوی کوشش دا کوي چې بیا دوی خپل وطن ته ستان شي.
یو این ایچ سی آر او آی او ایم وای چې دوی په ځانګړي ډول دغه افغان اتباعو په اړه اندېښمن دي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له خطر سره مخامخېدای شي، لکه قومي او مذهبي اقلیتونه، ښځې او نجونې، خبریالان، د بشري حقونو فعالین او د هنري مسلکونو غړي لکه هنرمندان او داسې نور کسان. د دغو دوو مؤسسو په ګډ بیان کې دا هم راغلي دي چې دوی له هغو امنیتي ګواښونو خبر دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی، خو د دوی په وینا اسلام آباد باید بشري خواخوږي له پامه ونه غورځوي.
هغه شمېر افغانان چې له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې اوسي غوښتنه کوي چې دوی ته د وخت ورکړل شي. په پاکستان کې د څو افغان کډوالو نظرونه هم دراوړو.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیر زیاته ده او داسې پریشانی داسې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي او نه په خدای کسدون خوند راکړي، ځکه 5 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په ورځ باندې پورته امر وشي ته به افغانستان
اسلام آباد کی وسیدوں کے پاکستان کی صاحب لکز تقریباً
خراب تھا چاپی رانی غرضی اللہ سر ڈیر خراب دی پاکستان اور افغانستان بالکل ورک ہوئے
یواز په پاکستان کې نه په ایران کې هم پر افغان کډوالو شدید فشار دی. د ایران د تهران والی وای د روان لمریز کال لپیل تر دې دمه په دې ښار کې درې لکه بهرني اتباع پیژندل شوي او له دې هیواد ایستل شوي دي. محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران اردا خبري آژانس ته وکړه. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرني او غیر قانوني اتباعو ایستل په دې هیواد کې بے اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو کې غړي د ایراني پولیسو له لورې نیول شوي اندېښمن دي او یو شمېر دور چې له ایران ایستل شوي وایي په افغانستان کې له سختې بیکاري او اقتصادي ستونزو کړي شي.
له ایرانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال لپاره تر اوسه په دې ښار کې یو لک بی اسناد بهرني اتباع له نیولو وروسته له دې هیواد وستل شوی. محمد صادق متمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4مه د ایران له ایرنا خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس په همدې موده کې 2 لک نور بهرني بی اسناد اتباع په خپل خوخه له دې هیواد وتلي. متمدیان ګواښ کړی چې د بهرنیو بی اسناد اتباعو نیول کافی نه دی بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمی ټاکل شوی او تر دې دمه 300 صنفي واحدونه هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوی او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح په دې هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایرانی پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول له دې هیواد ایستل شوي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په دې هیواد کې ودانیز کار کاوه تازه د پولیسو له لوري نیول شوی.
تهران کې بلکونه جوړول او کار کاوه ناروغي درلوده او هغه ډاکټر ته وړی و. بیرته راتګ پر مهال پولیسو نیولی و او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او څو نه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی و. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی و چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي. نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني اتباع په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزیدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته.
طالبانو د کمال خان بند د دریم فاز له بشپړولو وروسته پرانیست. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس دا خبر پرون یو ونې وروسته ترتیب خپور کړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د کابل له سفر وروسته په تهران کې رسنیو ته وویل چې د کمال خان بند له تخنیکي پلوه ځینو تخیراتو ته ضرورت لري. د کمال خان بند د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې د 250 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه کولو او د 16 میگاوات واټه برېښنا د تولید په هدف په 2021 کال د طالبانو تربیه واکته رسیدو نږدې 15 میاشتې مخکې پرانستل شو، خو د دې بند کانالونو چارې لا هم نه دي بشپړې شوې. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هیله څرګندوي چې د کمال خان بند پروژه د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د پرانیستې پر مهال د وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو څخه خپلې پراختیايي پروژې پلي کوي. خو د یادونې ده چې دا بند د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ شوی. یو ځل تر جوړېدو وروسته د 2021 کال په مارچ میاشت کې د تېر جمهوري نظام د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم پرانستل سوی وو، خو بیا اوبه کمې وچې او غیر فعاله سوی وو. د تېر جمهوري نظام د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو له مخې چې د دغه بند لومړی ځل پرانیسته پر مهال یې ازادي راډیو سره شریک کړی وو، کمال خان بند د هغه مهال د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان دولت د پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوی وو. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې کمال خان بند چې د هیواد د اوبو مدیریت، کرنیز پرمختګ او انرژي تولید لپاره حیاتي اهمیت لري، د افغانستان د اقتصادي ثبات او پرمختګ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. د نیمروز ولایت سینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیلمن دي چې د دې بند په ګټې اخیستنې سره دوی ته اسانتیاوې برابرې سي. د دغه ولایت د چهار برجک ولسوالۍ دوه اوسیدونکو عبدالحکیم او عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل
95% مردم ولسوالۍ چهار برجک زراعت پیشه هستن. د
چهار برجک ولسوالۍ تقریبا 95% خلک کرنیز ځمکې لري، خو په دې وروستیو کلونو کې د وچکالیو له کبله نورو سیمو ته کډه شوي. که چېرته دا بند په معیاري ډول جوړ او سم مدیریت کړل شي او اوبه زموږ ځمکو ته ورسیږي، دا به یوازې چهار برجک نه بلکې ګټه به یې ټول افغانستان ته ورسیږي.
خیلی به مردم زراعت فایده زیاده داره، مخصوصا زمیندارا که زمینای که او به اونجا نمیرسه
زموږ کرنې ته به ډېره ګټه وکړي. زموږ غوښتنه له حکومت نه دا ده دغه بند ته چې د هلمند اوبه راخوشي کوي هغه ډېر وخت وچ وي، نو لارو کې ډېرې ویالې شته، اوبه هغه لور ته ځي او سمې نه مدیریت کېږي. نو دوی دې ته اوبه سمې مدیریت کړي او حداقل شپږ اووه میاشتې دې نیمروز ته اوبه راپرېږدي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت معلوماتو له مخې کمال خان بند چې د 250 میلیونه متر مکعب اوبو ذخیره کولو وړتیا لري او د 144,000 هکتار ځمکې د خړوبولو سربیره د 6 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. هیره دي نه وي چې د هلمند سیند د اوبو د ویش پر سر د ایران او افغانستان ترمنځ د حقبې موضوع د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جنجالي موضوع ده چې بیا راپورته شوې ده. دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي و چې سګنۍ وچکالیو د هلمند سیند ځپلی، خو په خبره یې دوی د ایران حقابې ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې هم په وار ور ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې له مخې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق تامینوي، خو د اوبو د مدیریت ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دې بند د ځینو سترو کانالونو د جوړېدو چارې لا هم بشپړې ویندی او په خبره یې په ناقصه توګه ګټه اخیستنې تسپارل کیږي. د اوبو د مدیریت چارپو نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا افتتاح ناقصه دی، متاسفانه ځکه چې اوس هم ترانسمیشن لاین هلته وجود نه لري. برق هغه برق چې کمال خان تولیدوي شي کله چې اوبه وي هغه له هغه برق نه استفاده کیدی نه شي، ځکه چې هلته د برق انتقال لپاره هغه لاینونه چې په کار دي وجود نه لري. له بلې خوا کانالونه هم بشپړ شوي نه دي. لوی بندونه له یو خوا تاسو ته د سیلابونو ته په مخه محافظت ایجادوي، بل خو تاسو ته هغه د وچکالی په مقابل کې مقاومت دی.
د کمال خان بند د نیمروز ولایت په چاربرجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د ابګردان یعنی د اوبو د جریان د غځولو په موخه جوړ شوی دی چې 14 متره لوړوالی لري. د یادونې ده چې د هلمند سیند اوبه آمو سیند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سیند دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر پر دې وړاندیز چې د غزې استوګندي بلې سیمې ته ولېږدي غبرګونونه څرګند شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د غزې له تړانګې د فلسطینیانو احتمالي ایستل ظالمانه هڅه بللې ده. یو شمېر هیوادونو بیا د ستونزې د حل لپاره د اسرائیل تر څنګ د فلسطینیانو د یوه دولت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات احمد شي برابروي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنس کالامارت روټرز اژانس ته وویل له غزې څخه په زوره د فلسطینیانو ایستل چې د دوی په خوښه نه وي جنګي جنایت ګڼل کیږي. دغه سازمان ویلي دی چې دا له شرمه ډک ظالمانه اقدام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په واشنگتن ډي سي کې د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د پښو ودروي. شغله ترامپ وای کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترانګې ووځي او په بل ځای کې ځای پر ځای شي، دغه سیمه به متحد ایالاتونه په خپل واک کې واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د شغله ترامپ تر څرګندونو وروسته پرون سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر دا وړاندیز د دې لپاره نه دی کړی چې د فلسطینیانو دا سیمه بنیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیوت خبریالانو ته وویل شغله ترامپ دې باور دی چې د سیمې د ثبات د تضمین لپاره پکار ده چې متحد ایالاتونه د غزې په رغاونه کې برخه ولري. د ترامپ د څرګندونو په تړاو متحده عربي اماراتو پرون د فلسطینیانو له هر راز بې ځایه کېدو سره مخالفت وکړ. دغه هیواد ټینګار وکړ چې له سیاسي لارې باید دې ته زمینه برابره شي چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین یو خپلواک دولت جوړ شي. فرانسې هم د غزې څخه د فلسطینیانو د اجباري بې ځایه کېدو وړاندیز خندلی او خبرداری ورکړی دی چې دا کار به په ټول منځني ختیځ کې د ګډوډۍ سبب شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې یوه ویاند پرون وویل غزه باید په راتلونکي کې د یوه فلسطیني دولت اساسي برخه وي. دغه ویاند زیاته کړه چې اروپایي ټولنه داسې حل لارې ته ژمنه ده چې د اسرائیل تر څنګ یو فلسطیني دولت جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې ډونالډ ټرمپ غواړي چې فلسطینیان تر هغه وخت له غزې ووځي چې دا سیمه بیا رغول کړي.
د غزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه مو په واشنگتن کې د سیاسي چارو له افغان نظر خاوند او شنون کې هاشم وحدت یار څخه د هغوی نظر وپوښت. د وویل
د غزې په اړه څه چې ولسمشر ټرمپ وویل هغه د امریکا دریست نه دی، هغه خپله د ولسمشر ټرمپ دریست دی او د دې اجرایي کولو سره به ټرمپ د ډېرو ستونزو سره مخامخ شي، ځکه دا د ده تصمیم پریکړه دی نه د امریکا. دلته په امریکا کې فرد محوره نظام نه دی، سیستم محوره نظام دی، قانون محوره نظام دی او خلک په پریکړه کې په ډیرو مسایلو کې. او کوم څه چې دوی وویل د دې خبرو سره سم د سپینې ماڼۍ مخته په زرګونو امریکایان راپورته شوي وو د غزې او د فلسطینیانو په طرفداري. نو ټرمپ بل ستونزه د ټرمپ په مقابل کې دا ده چې ټرمپ پخوا هم ډېرې دا رقم ده خبرې کړې وي او طرحې وړاندې کړې وي، اما یو هم عملي نه شو. بخصوص په تیر دور د رئیس جمهورې کې دوی چې د مکسیکو دیوال به جوړوم اما حضور یې ونه رسېده او جوړې نه شو کړلی. او په عین وخت کې چې 11 میلیونه مهاجرین به د امریکانو وباسم چې لس فیصده ونه شو کړلی چې وباسي.
د منځني ختیځ په عربي هیوادونو چې اکثره د امریکا دوستان هم دي، ستاسو په نظر د دغو څرګندونو اغیز به څه وي؟
د غزې اړوند د ټرمپ څرګندونې به درې ډېرې مهمې پایلې ولري. یو دا ده چې په منځني ختیځ کې یا په لویه کچه په دا سیمه کې د واشنگتن متحدین به د امریکانو فاصله واخلي او دوی به د روسیې او د چین په طرف ته ور ودانګي، او په نتیجه کې به بریکس چې یو نړیواله اداره ده، د واشنگتن سیاله اداره ده، هغه به د امریکا پر خلاف قوي شي. دویم تاثیر به دا وسیږي چې پا په منځني ختیځ کې به دغه تاوتریخوالی لا زیات شي، نوې جهادي ډلې به منځته راشي او د سیمې او د نړۍ دپاره به لوی ګواښونه جوړ کړي. دریم دا چې امریکا د دیموکراسۍ او د بشري حقونو مدافع ځان بولي. د ترامپ دا څرګندونې به د امریکا نړیوال پرستیج او اعتبار ته شدیده ضربه ورسوي.
په واشنگتن کې میشته سیاسي چارو نظر خواند هاشم وحدتیارو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
له خبرونو ور اخوا
د اروزګان ولایت اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې په ورستیو کې یو ځل بیا د خوراکي موادو قیمتونه لوړ شوې دي او وای چې اکثره خلک د جنسونو د پیرلو توان نه لري. دغه ولایت خلک وای له یوې خوا بیکاری ډیره ده او له بلې خوا د جنسونو بیې لوړې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې دوکانونه دي چې اوس مهال پکښې کې خلک په پیر او پلور دغل تراغلی خلق وای چی اوس مهال د پخوا په څیر د توکو بې لوړې دي او د نسی کولای چی د پخوا په شان توکي وپلوري. عبدالرزاق د هغه کسانو څخه دی چې د اروزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ترغلی خو هغه ناخوښه دي ځکه وای چی د توکو قیمتونه لوړ دي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوچ تر رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیفه دی، نو هغه قرام به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه داده چې څه کنټرول پرې شي.
محمد رسول بیا د اروزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي له یوې خوا د توکو قیمتونه لوړ دي او له بلې خوا بیروزګاري ده چې د دې د ژوند چارې سختې کړي دي.
نور داسې بیروزګاري شپر دنیا یوه خواري هم نسته، یوه زندگی نسته. اوبه وچې دي، کښت نه دی کړی، یوه دانه تخم نه لرو، غنم نه لرو، چې وې کړم ځکه موږ دغه شاړې پرتې دي. پر دنیا یوه زندگی نسته، نه شپنی، نه بزګري، نه مزدوري. یوه زندگی موږ ته پاره نسته. حکومت موږ ته خواهش دي چې موږ ته زندگی را برابر کړي. موږ ته خواهش ته دغه کوو چې موږ ته یو کار او کټه را برابر کړي. په یو څه مو پوه کې موږ دغه بیروزګار نه یو، یوه خواري نسته. نشي ولا کلور دی خلک په موږ کې ستا چې موږ په فکر په زیره باندې ډوډۍ ټولو د کلي سره. زه د کلي په مشرتوب زه دا خبره کوم، موږ دوغه نه څوک ولا کله روچ موږ ته یا یوه خواري را پیدا کړي، یا یوه زندگی را پیدا کړي. داسې مسکینان په موږ کې ستا چې د ماښام په ډوډۍ باندې قدرت ولا کله لري.
بلخوا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار هټیوال هم مني چې د پخوا په پرتله د خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه لوړ دي. هغه وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ سوي دي چې د بهرنۍ هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي، چې لامل یې د ډالر لوړوالی دی. دوی په دې نظر دي که افغانستان خپل تولیدات ولري بیا به هیڅکله د توکو قیمتونه لوړ نه سي او خلکو ته به د ډالر لوړوالی هیڅ زیان ونه رسوي. د ترینکوټ ښار دوه تنو هټیوالو د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
شاخونه د ډالر په قیمت کې چې دی ته خموش شي چې دی اوس په دې خاطر په ډالر په خاطر کې لوړیږي چې زموږ راکړه ورکړه کړه په افغانۍ ده. ډالر د افغانۍ په مقابل کې ځان د لاسه ورکوي. نو بهاره چې موږ د کوم شی چې راوړو د کندهار څخه یا د بل ځای څخه راوړو، نو هغه شی په افغانۍ دی. افغانۍ چلته د ډالر مقابل ته وړی بهر لوړیږي، کنه په ډالر پیسې چې کې نه دي لوړ، هغه شیان پر هغه ترتیب دي کوم شی نه دي لوړ. خو بیا هم زموږ اکثره توکي چې دي د خارجي دي، داخلي توکي دوه نه لرو. نو په دې خاطر موږ چې دي ډالر ته مقابل کې لوړیږي په خاطر دي چې خارجي توکي هغه چارڅو غواړي هغه پر مو باندې تپی کاغه ک لس پیسې د مالیه سره باندې ورځي کشن فساده کې جیش فساده ارسل فساده ماجه چا باندې خو مخه دغه نه لول مش شي نه لور په خاطر باندې کشه ولرو بیا چې د ارسل ماجه وګړي هغه مش تاوان نکي نو مش باندې هغه زکه اوس ک مش شي ونه لورو نو په خاطر کې د لاس فساده ماجه را باندې ورځي نو مش د خپل شی را واردو شر را د کوه تر ځا پر رسو نو مش خپل فساده او ماجه خپل کرایو مصرفات حساب وکړو نو بیا مش هغه پر ورځو چې اوس مش خپل ځان ولرو بیا نو دونه مصارف نه پرځ وکړو اوس کوم شي چې روډ بازار یا لوړ سي اکشت دي
پر افغانۍ سودا را کوي هغه غټ تجارت چې د افغانۍ بیا هغه بیا په ډالر سودا کوي دا غټ د نور کناران ته مرچ کم شیر انیسو غوړي دي براده په میټ چای دا شین چې موږ په افغانۍ په کندار کې رانیسو هغه موږ ته ډیر ګران حساب دی دا غوس چې موږ پښتنه وکړو چې دا ولته دونه ګران ته پاو تر کوي په دغه درو ورځ کې دونه شی ګران سو نو دې راتوای چې موږ دا کم شین چې دا غټ سودا یو غوړي وبراو په میټو وری چې دا شین موږ په دغه رانیس په ډالر رانیسو نو چیرې ډالر پورته پر افغانۍ باندې نو هغه موږ سره پورته کوو دا شان که چیرې دې ته ضروري ذخیره پاتې په منډیانې ډکې هم دې دا شی پورته کړي مثال بس د ډالر په نرخ دی ورسره روان دي که مثال ډالر و افغانۍ پورته سند دې شی بس ورسره پورته دي دته پر موږ ګران دي نو په عام لاس باندې دته بیا شی ګرانېږي
د اورزګان ولایت د شاروالي ریاست مسولینو د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې دوی په هر میاشت کې د توکو قیمتونه څاري